افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې اوم ورځ او د ازادي میل مخو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د افغانستان په اړه د دوه د غونډې ګډونوال به نن د دې غونډې په دوهمه ورځ هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان او د نړیوالې ټولنې په لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ غونډه کې به چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت سهار په 10 بجو پیل شي، لومړی د نړیوال بانک استازی او ورپسې د طالبانو استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو ننګونو په اړه څرګندونې وکړي. همدارنګه په پام کې ده چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتن بایوا، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد اداري استازي او یو شمېر نور چارواکي هم ویناوي وکړي. د دوه د نننۍ غونډې په پای کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي خبرالانو ته د دې غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي او غونډه به رسمن پای ته ورسیږي. په سیاسي او د سولې جوړونې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د دې غونډې مشري کوي روزمیرا دی کارلو وای، د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون د دوهې درېیمه غونډه ګټوره پیل شوه. میرمن دی کارلو پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ دا ډول غونډه ترسره کیږي. د نوموړي په خبره په ډېرو برخو کې دوی د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره اصولي ښکېلتیا ته سترګې په لاره دي. میرمن دی کارلو له قطر څخه هم چې د درېیم ځل لپاره دا ډول یوې غونډې کوربتوب کوي د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې میرمن دی کارلو به سبا د افغان ښځو او مدني ټولنې له استازو سره چې د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې له اصلي بحثونو څنګ ته شوي د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون په یوه غونډه کې برخه واخلي. په هلمند ولایت کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. په هلمند کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي دغو ماشومانو چې خور او ورور دي پرون ماسپښین مهال د هوان له یوې مرمۍ سره لوبې کولې چې هغه پرې وچاودېده. 12 کلن نجلۍ روغتون کې سا ورکړې او ورور یې تر درملنې لاندې دی. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د فرانسې د پارلماني ټاکنو په لومړي پړاو کې د مارین لوپین اخی اړخې ګوند مخکښ دی. له دې سره سره د وروستۍ پایلو اټکل نشي کېدی او هغه د راتلونکې اونۍ په دوهم پړاو ټاکنو پورې اړه لري. د لومړنۍ نظر پوښتنې له مخې د ښي اړخې ګوند مارین لوپین پرون یکشنبه د ټاکنو په لومړي پړاو کې شاوخوا 40% رایې ګټلې دي. دا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د ائتلاف په ګډون د کین اړخوا او منځلارو ګوندونو له رایو څخه چې یوازې 0.5% ګټلي زیاتې رایې دي. د ترکیې پولیسو پرون یکشنبه په استانبول کې د ال جی بی ټی د ټولنې چې همجنس پالان، ترانسجنډر او جنسیت ډوله نور پکې شامل دي، د لاریون لږ تر لږه 15 ګډونوال نیولې دي. په ترکیه کې د دغې ټولنې په لاریونونو بندیز لګول شوی. یو عیني شاهد روی ترس ته ویلي چې پولیسو وروسته له هغې په سړکونو کې د دغه لاریون په ګډونوالو پسې لټون پیل کړ چې هغوی تیت توپرک شوي وو. پولیسو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د استانبول د والي دفتر پرون یکشنبه د ورځې په پیل کې ویلي وو چې دغه لاریون ته به اجازه ورنکړي. پولیسو د دغه لاریون د مخنیوي لپاره د استانبول مرکزي برخې ته لارې او اساسي سړکونه بند کړي او همې د مترو سټیشنونه تړلي وو. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند چې په اسلام کې ریښې لري په تېره یوه لسیزه کې د دغې لږکۍ ټولنې په وړاندې سخت چلند غوره کړی او له 2015 کال راهیسې د هغې د ویاړ پر لاریونونو بندیز لګولی او لامل یې امنیتي دلایل ښودلی دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام په دوام نن شپه دوه لوبې ترسره کیږي. فرانسه او بلجیم به د افغانستان په وخت د شپې 8:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. بیا به په 11:30 بجو د پورتګال او سلووانیا ترمنځ لوبه وشي. تېره شپه انګلستان سلواکیا ته 2-1 ماته ورکړه. اسپانیا هم وتوانېده ګرجستان ته 4-1 ماته ورکړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوت زاویې د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورس کې مهر کله کوم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي 15 کلنې مېرمنې نه هم خبرېږي چې 3 اتیا کاله پسې ماستری بشپړه کړه. پا په بلچراغ کې بیا له یو ظلمي سره د غیر انساني عمل په تور د 50 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمیتونو د ملافظ الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم درته کوم چې هر دروازه او هر بل بورډ د یو کورس دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. لومړی وار د خځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه خځه ټاکلې خو له افغانستان هیڅ میرمنه نه ده بدلې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مست راغلي چې طراح او بنسټګر افغانان نه دي. په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو پرانا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دې ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما د مارچ د میاشتې نه شکل دوی اعلان وکړ چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلي چې دا ناسته به هم لکه دوه نور ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متي الحق او مرستيال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقرره پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي.
د سره میاشتې د اتر کې اختلافات دي د دغه مشان ترمنځ چې رئیس وزارای یو څو په تشه د مکتوبونه ورکړي. مشکل په کم ځای کې ده. کار اهلکار ته نسپارل دي چې چېرته کار اهلکار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس الوزرات یو داسې شخص ته سپارل شوې وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغه مدعي ته مدعي علیه ته به دوه ټولو مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اتم لولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنت وو د افغانستان لپاره. موږ تاسو کولای شو چې نومري ځل باندې نیوزیلند ته ماته ورکو، استرالیا ته ماته ورکو، او موږ تاسو تر ټولو خبره ده چې تر اوسه پورې یعنی سټیل سیمی فائنل دي د افغانستان په بیډینګ کې چې د دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي. که موږ د بولینګ ډپارټمنټ ته راشو درې لوبغاړي موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي. نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنت ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار لمنځه ځغلول. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درې مناسته پیل شي. طالبانو دغه ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوی استولو ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون به کوي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ زاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا اميري او توماس ويست د دوهې ناسته کې د خزو په ګډون باندې ځانونه غلي چولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او خزینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه لغرونو راخکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکه چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړي چې طالبان لغرونو نه دي راخکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیره وو.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې په هغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نه کړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوها واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بل خو راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګر ملتونو سرمنشي ته د جی و هیوادونو مشرانو یو لیک استول چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د خزو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دی فعلاً دې ته په دې خوشاله ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارات سره کوم لارې نه دي، هغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پې نه پوهېږو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي، او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغاني ده، او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د حل لارو ته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځ د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خیې د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سرې میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونو کې د طالبانو د سرې میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سرې میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتی وهي او پر ځای واکونه د ته باید تفویض کړی شي، هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړی چې نور الدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړي او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سرې میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډۍ او د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې اداري وی سرچینی ازادي رادیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي. د مرستیال ملا ترابی او رئیس ملا متی الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول د یو دری کول په یو دفتر کې سرکار کوي، یو دی یو بل ماتحت وسیږي، مګر هغه په دې کچې کې وسیږي چې دا ماتحت څنګه هم د خپل ماتحت وساته، هغه څنګه لوړ لاړ نشي، څنګه مخه نیولی شي، او څوک چې ماتحت دی هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي، چې دا در لوړ مقامات پرورسم په دې باندې کریډیټ واخلم، دا هیڅ شي او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي کوم چې دا هیڅ شي، دا په ځینې اداراتو کې شته. نو د سری میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناسه لیک شوي ده چې ځینې تاسو پورې به هم در رسیدلی اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کیږي چې کار د اهلکار ته نسپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی باسونو سربېره د نړیوالو په باسونو پراخ سیوري غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلې پتلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګانډا لوبډلې هم راځملولي، او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځاینیول. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلی ده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخواني ولسمشر لمړي مرستيال امر الله سالي هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زليدنه او له بریاو ډک سفر ستایل ده.
افغان لوبډلې لوغاړي په ټول ټورنمنت کې ډېر خو لوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک، د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغه د ټول دنیا او ټول نړۍ کرکټ مینوال او سارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په خمو کې کې قرار لري او هیله هم دا چې په راتلونکو نړیوال جامونو کې د خپل ځای وساتي دا او لا پرمختګ وکړي، پایلو به تل لار عمومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه زده وایم چې د راشد خان سره کوم کیپټنسی چې وکړل، سره کوم چې پالکانو کې هغه سپیریټ واچو، سره کوم چې الکانو ته کانفیډنس ورکړه، الکانې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولای شو چې هر چا ته ماته ورکولای، هر چا ته ماته ورکولای شو. کته سو دی هغه خبرې واوري چې کله به هغه د پلینګ 11 ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسیپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي. واغې ځان شوم ک
بل خوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي رادیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د منځنۍ په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیولې. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا پاتړونه نمانځلې ده، خو په خوست کې بیا یو شمېر کسان ازادي رادیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکی چې طالب سرچینې یا ازادي رادیو ته ردی وایي دوی د مینوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینوال خواري کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادي رادیو ته ویلي دغه ښارونو کې هم طالبانو نه دی پریخي چې خوشحالي ورمنځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د ازم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي. بل خو دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغه عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پی وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پی وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملا فضل الرحمان نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټي ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بلل دا او ژر تر ژره د دغو عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړه ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستانی ادارو لخوا پندول شوی دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د غوسیمو کې خپل نوري نظامی پروژې پلې کړي.
اس خیبر مې اس پښتون کمانډ علاقې مې اس پښتون وطن مې سکندر کی هډیاں ټوټي ہیں, یہاں چنگیز کی هډیاں ټوټي ہیں, یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے, یہاں امریکی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے ماتا, اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رستہ بھول جائیں گے.
پښتانا پریگا سل سرکاری سړی د پولیس وو په پېښور څنڅو میاشتول هغه یو وشتل پاغا تا خفغان نه کولو ول سونو چې خفغان کولو تا پاغا فایر کټو اول بتا دو درې میاشت مخ کې په میرل کې او فوجان و چې د پنجاب وو چې کلا هغه وشتل شول بیا تا ٹویٹونه کول چې زما مخه پدای بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو وا بیا د تر کونړ پر بمباره وکړي بیا د تر خوست پر بمباره وکړلې آیا تر څاره ټول پاکستان فوجي کا یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي.
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګو نظر به کوری او تلفاتو پنځون کې پاکستانی ضرب العزب عملیات توبانی لس کاله وختل. بل خو په خیبر پختونخوا کې د ډیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو وشتلی چې وختلی له ډیر خارنه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بل اخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې لمخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیک بندې کړي. امریکا افغانستان ته په هفتوار ډول سلويخ میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازا له ټولو استول شوی مرستو سره اتلس میلیارد ډالر کېږي. خو د امریکا د سیایي یوې پخوانی چارواکي ویلي طالبانو ته سلويخ میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هر اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي. خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2018 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولې دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خبر کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغه بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي خو دقیق شمیرې نه وی وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحه او بورچت د سرګندونو پر اړه څه نه دی ویلي.
کېدای شي دا د دې دوج نو سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکای سره کړی په دوه کې د دوه په قرارداد کې کېدای شي پر هغه کې پاتې راغلی وسیږي او هغه د درې کاله د دې سره مرسته همکاري وکړه او وخت ورته ورکړل تر څو دې دوه خپل ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې وسیږي په بل لار باندې غم کوي څنګه چې د طالبان بیرته د موقف څخه لري کړي د دې په بدل کې چې د سوګراوي یا کېدای شي همدغه د دوهې کومه ناسته چې ده د دې ناست په خاطر باندې هم خطه کړي اوسیږي تر څو د یو فشار په توګه باندې دی دا راواخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګورو وخت او حالات ته چې څه کېږي آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنا.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسی. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسی یعنی کچیر جمهوری پال د سپین ماڼۍ هم وګټي زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سم دستی قطع سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره په امریکې کې هغه خواخوږي چې د بایډن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمېدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بلغاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي د اتریش ویانا ښار کې. بیا وار لمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د وی اعلامیې په خبرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بلل ده. دوی ویلی د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دی غونډه کې له خپل ماموریت په شاشوي او ټینګار شوی چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله افغانستان د پټکو له اوسني ناورین نه وباسي. مسعود ویلی افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت چې هیواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیر نه ده کړی مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي و چې ګډونوالې د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع و چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیری ونې په ټولنیز رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی او کمسن زلمی په مقعد کې له شکنجې وروسته لرګې منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخواني او چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلود او لا هم فاریاب کې کله ناکله د غسینا وړه ترینی سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان لای وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بلل خو نو موري ویلي چې په دې تړاو شپک کسان نیول شوی دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عام خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزاوي ورکول خيچي افغانستان کې په کومه کچا غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیز رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړي چې مخنیوي ونشي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې براتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان شاوخوا څلويغ زراغ جنگلي وروختي چې په خوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نخټو لپاره اوختي او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکه مروته وبنو کې پولیس د شپې هم ترنيشي ګرځیدي. افغان فعالان ویلی ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې د ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترې نه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی طرف نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے. حضرت
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوې هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری ونې یو ور بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی او چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه.
حضرت دیر ہدایت کرتے ہیں کہ اس کو قزان یعنی چی
په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغه شوخی هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنگلاديش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکر اچول. دغه بحثونه حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ، خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري، مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللی او مازی په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي. او سم جالبه خبره وایي چې د ملتونو د بریا راز د خزو په تعلیم کې دی. او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر خزو یې زده کړې بندې کړي، خو امریکا کې بیا یوه 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورد پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرۍ ته داخله وکړه، خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو په یغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شو، خو درې اتیا کال وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړي چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 10 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي، په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نومیستلی ده چې پکې لیدل کېږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي، مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده، او له دې منځه شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنې چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساينس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څیړونکي الن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او کله ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنې او خبرو پر مهال دا سخت ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکاران له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړئ چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږیدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلی چې دوی ورسره خبرې کړې دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږېدلی. او په همدې سره د نن ورځې مو عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومو ورځ مهروي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه می ومنه. زموږ د دې پروگرام د ملمنې له شخه او خبرو سره شایسته تاسو په منځ کې ډیر خلک بلد وي. د ولسی جرګې له فعال او غړو څخه به او اوس هم له رسنیو سره د افغانستان د روان وضعیت په تیر بیا د افغان شوزو د ناورین په اړه مرکه کوي. نن له اخلي شنکې کډو خیل سره د دې د شخصي ژوند په اړه ژهیشم. شاید تاسو ته هم معلومه نه وي چې اغلی کډو خیل په کوم ولایت پورې تړاو لري. له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلې دي. له دې مې وغوښتل چې په خپل درته ووایي.
مننه. اول خو تاسو د دې پروګرام اوریدونکو ته از منم شنکه کرو خیلده از کابل ولایت پور پیسلا متعلق میاد دی ولایت اینکه ما پا دی ولایت که پیدا شویم چه پاقا وقت که دا مربوط دی پا گرامه ولسوالی که دا پا یوکلی که چه اگه که پیدا شویم از ما تدایی زدکره هم دارن گرسانوی زدکره دوارا پا کابل کشیم و حتی پانتون می هم کابل که ویلی دی
ابتدایی زدکره مو پا باگراموی که کردی که کابل خار که؟
نه کابل خار که از پا کارپیسی که یو ابتدایی خوانزایی و اگه وقت که پنم دی بی بی صاحبی خوانزایی و سی و تا دی رخشانی لیسا وی و اگه که ما ابتدایی کردی و بیا لیسا رابی بلخی لیسا که می متوستا او علی لیسه باقی زدکره می پا رابی بلخی لیسا که کردی چه اگه باقی چار که واقع دی
او پا پوهانتون که مو کم پوهانزایی لوسته؟
اول میں تپنجے کے ذکر وکرے اور رستہ میں بے کاتب کے سیاسی لو
تبم خلاص کو او کم نمگرے پریش خود
زما آخری کال چے زما دستاش دورا واغا پاتے دے بے زما جنشما مگے لارو پاکستان تا ولارا بے دیر مرکل نروس راغلم نو بے میں فکر وکاو چے دے تبابات لپار دیر نا وقت دے چے دوبارہ باید لسر شروع سی یا موده زکر چه یا وقفاب کردی رتولانی وانو بیام پا کاتب پوانزی که سیاسی علوم ویل
تر ستاش تر مرحله پوری چه تاسی رسیدلی ویو دیر واقعا چه دیر زحمت مستلی تب طولوائی چه دیر سخت ده دا بیا پا نیم که پریشودل سخت کار ده شاید شرایط داسی وو چه ماجر شوی یا شاید پا ماجرات که در تزمینه نوا چه تب تا دوام مرکی ام دای دلیل و کمبلسه
بله وقت که چون اگه خصوصی پانتون پا پاکستان که هم نو مگه دولتی چی و وقوی افغانان تا صرف پینزی اشپک سی تا ورکول چه اگه من رزب اسلامی یا نورو وقو کسان و اخیستل و دخبالو کسان و افغانان افغان مصلون تقریبا شپک نیم سوا محصلین پلس که چه باید روی تا نوبت ورسیگی این واقع کلونه نیوال واقع وقتی متاسفانه چه پرایویت ایژوکیشن ده علی زکر پاره ده تبابات لپاره نو روسق بیا پیدا شول چه نو وقتا
ده افغانانو یو دود ده چه چوک ده انجینری اول سمفتم لارشی اول کالتا نو انجینری بولی که ده تب اول کالتا لارشی هم یو کالا مول ولی اگه تا داکتر وای تاس تا چوک داکتر نوائی پا کورنه که یا دوستانم
نا فکر کم چه سر تناری نو منس کرو واج ده بلکل مال دلی کنه انجینر سب اکمتی آره انجینر سب احمد شاما سود هم در رقم نپگم انجینر بخی داکتر مجدیدی چه غصر پیسی بی بیله و ماش پک کل تو بیله ده عملی کنم زیاد کرو لکن نا متعدد کما موقف یا مقام که سه کار کرده یا غوی تمیشه اتل مسیان تموه وچه نواسی فلانی کنه نواسی موین و نواسی مندان زی یا ورنو که کتا کما کنه چه منگه ده اول دوره ده وکالتو لارو ریاست جمهوری تا ده کنزی سیب سر ملاقات دلوده نو اغا بخش تشریفاتو چه احوال ورکولو سی چوک رغلی و یک چند نفر سیاسر آمده رئیس جمهور دو وقت هم دو چه منگه برحال وکیل خو زه فکر کم ستاسو تشریفات تیم هم حتی نشه منله چه بایسی لاس یا دولس نفر وکیل سایبانی را غلی دی اما که یه وکیل مرم وین وای چه نواسی وکیل سایبان اینه منگه پرسان چه منگه سیاسر ول کیگی خو اگه وکیل سایب که نور حیات هم نوی چون ناری نو نو دیگه نو المسیانم ده نواسی وکیل زیبی مکنسانه ده افرانستان که هم دقیقه مسئله ده که تاسی هر چوم را بزدکرم وکره یا پیوخه کرسی بانیم کار کری تاس را اغن ناخلی بیا اتا اغن نوم پورا ناخلی کلم راس نوم در تاخلی ده سایب و جان و خان و داغم ده نور لپاره ده که زلو پاره نشده ده پتاسو
چوم را کالم مهاجر اوی
ریب زیاد فکر کم پورا می ساب کرنی اتلس نسکاله ما مهاجرات نفرد در کنفنده
چنگ دوره وی؟
خا په د عمر په لحاظ خو زه ډېره ځوانه وم په هغه وخت کې، ځواني لحاظ شاید خو صحت لحاظ بهتره وم. زه فکر کوم چې ابل داسې موږ په انتظار کې وو، د همسایه ملک پراته وو، زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه وو. یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه هغه ښه وو، روابط ښه وو. افغانستان دومره نه وو پاشل شوی، د مجاهدینو دوره یعنی د جنګ دوره متاسفانه یوه ښه دوره نه وه، او شاید موږ ډېر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وي کوم څه د موږ د جهاد نوم ورکوو. اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده، تګ راتګ یې درلوده، راکړه ورکړه درلودله، نو په هغه لحاظ ښه وه. افغانان سره پاشل شوي نه وو، یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود.
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه ونه دی وطن منظور نه دی؟ مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو، هغه دورې د مهاجرت چون د عمر دی یو خاص وخت و، چې هغه وخت چې عموماً د نوي ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده، سی یادیې ځینې ښه یادیې، ځینې وایي ډېره سخته دوره وه په لدین نظره.
خاص ما معلمدار ما خو ویل چې د عمر دغه په لحاظ انرژي زیاته وغه وه، اما یو شته چې په هغه دوره کې ما از ما خود دوارو د افغان نجونو د میرمن لپاره یو مرکز ایجاد کړلو، او که خواره په مغه کې مصروف و، یعنی یو فرصت و چې کار وکړو د خپلو وطنوالو لپاره، او د افغانو میرمنو تعلیمي مرکز په نوم ایجاد کړ اسلام آباد کې. دوست مغه یو بخش وغځولو تر پېښوره پورې حتی په ځینې کمپونو کې کار شروع سو. نو یو د مصروف و، ژوند مې فوق العاده مصروف و، په وجهسې مهاجرت کړم، داسې خپل ولس سره او خدمات مو کولو، کار مو کولو، په هغه لحاظ خوشایند و. اما داسې مسافر و، د وطن نه لرو و، افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې و، دی بل اخ داسې دردونکی هم و. نه ډېر جالبه نه، په هر حال یو فرصت، یعنی له هغه وخت نه په مهاجرت وخت نه مې یو فرصت نه استفاده وکړه چې خپل وطنوالو ته کار وکړم.
د ازادي راډیو د میلمنې شینکی کډو خیل خبري اوري. بیا کله بیرته هیواد ستانه شوي؟
اخه زغ په 2002 کې لمراتلم، او ماشمان په 2003 کې اوسات کړه.
چې کله افغانستان ته لاړې، تاسو هلته د کار تجربه هم درلوده، بیرته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې؟
کار د دفتر کار مخکې شروع و، ان په هغه دوران کې چې مثلا مجاهدینو حکومت هم خود د مالدار طالبان مخکې کار نه کېده، بیرته چراغ ما کار کولو. بله، او مثلا مختلف دفاتر مې درلودل په څو ولایتو کې، ما کار شروع کړلو د تعلیم بخش، او زیاتره فوکس مو هغه ماشومانو باندې وکړل چې په اصلاح هغه د سړک د سر ماشومان چې په سړک کې مصروف دي، د کاروبار دي، د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي. دغو اطفالو لپاره درې مراکز خلاص کړل، دغه ماشومان حق دي او مسؤول ژوند لري، دغه ماشومان سره څنګه کار وشي، ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسؤلیت دي لري ستوري پیدا کړي، بلکې دوی راتلونکي څنګه کېږي. هغوی سره مو ډېر زیات کار وکړ چې دا ماشومان دې ته بېرته وهڅول شي چې بېرته تعلیم ته مخه وکړي. نو دې ماشومان سره زیات کار وکړ، په درې مختلفو نقطو کې دا مرکز ایجاد شول چې د ټولنیزو کارمندانو له طریقه مو دا ماشومان مرکز ته وصل کړل چې وکړي سي د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړو باندې هم شروع وکړي، تر څو پر دوی یو شانته آماده سي بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. بیا معرف سره هم د پروتوکول درلود او ماشومان هم بیرته هغه ته معرفي کول. نو هغه یو کال یا اته میاشتې یا تر دوه کال پورې هغه ماشوم زموږ سره پاتې کېده، د هغه ټول مصارف هم ورکول، مثلا د هغه د خوراک، د صحي محافظت، د تداوي، د قرطاسي، ان همکاري هم کول چې دا ماشومان بیرته باید دا رقم تر پایه پورې بې سواده پاتې نه شي، او دغه وخت یا د عمر باید تر تېر نه شي بیته په درس باندې شروع کی یا حسرم په زندانونو کې کار کول ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپل ټولنه یا مثلا فامیلونه دوی پریښي وو دا ښځې بیته څنګه او ژوند ته پسته امیدواره شي دوی په هغه برخورد کې یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړې د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغل شو همدارنګه د میرمنو ژوند په یو سوله ییز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت نور د نور مختلفو پروجکټونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې او د ازمان پر یوه ډېره ښه تجربه ولټول نه ډېره جالبه راته دا وه چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا او د چټکو زده کړو په نوم باندې صنفونه مو ایجاد کړل هغه نجونه او خصوصا ځینې الکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی او له درس نه شاته پاتې شوي وو څنګه وکړه سي سي دي او چټک زده کړو د پروګرام طریقه دی وکړه سي بیرته خپل درس دوام ورکړي او دا هم له وزارت معرف سره پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به دا ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او بیرته به دوی ومسفته ځي زما لپاره ټول د دې ښه خبرو چې درې څلور کاله مخکې د مخه موږ تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی و نیمه عالی ادارو نه فارغ شد از ما ځوان یو ښه خاطره یو ښه برخه
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شي؟
ښه که رښتیا ووایم ما خپله علاقه نه درلودله او فکر مې کوم چې کوم کارونه کوم دروم کې بوخته وم مصروف وم او محورازي وم کار مې کوله مختلف ولایتو کې او په ځخ خدا چې کارتم کوم مخته وتلل خو یو تعداد دوستانو په دې باندې زه وهڅوله ما چې دغه علاقه باندې اسې چې خصوصا فضل الفار کار وکړي ولې نه تاسې یو قانون ګزار ادارې د قوانینو لار څنګه د دوی لپاره ته کار وکړي نو شاید مغه یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې واقعاً چې افغانه میرمنه څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او دغه جنګونو اولینه قرباني هم د نجونو میرمنې او ماشومان دي نو خصوصا قوانین زموږه دوباره ورباندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوي لیکل کېدل او ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د یو قانون ګزاري لارې څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي نو ما یو دلیل و چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم د کابل ولایت ته خوشبختانه چې زه کامیابه هم شوم بیا دوم ځل او دریم ځل ما درې وارې په انتخابات کې ګډون کړی او درې وارې خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیابه شوې
آیا هغه هدف چې تاسو درلود او د هغه لپاره مو ځان کاندیداو تر څه حد پورې مو ترلاسه کولای شوي امکانات څومره وو او تر څه حد فکر کوي چې بریالي وي
خا فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه میارونه چې دی وکیل باید یو درلودل هغه دومره زما په قند باندې دومره ټیټو دا قصدی و مطمئنا دا داس یو میار نه وټاکلی مثلا زده کړه په میار نه و نو ستاسو فکر وکړئ چې تاسو ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یې او بحث کوي هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر هغه چې لوستلی نه شي هغه په بینالمللي قوانینو په داخلي قوانینو په د افغانستان په تعهداتو باندې په د نورو ملکونو په قوانینو په هېڅ باندې خبر نه وي نو تاسو څومره کولی شئ چې په اسانۍ هغه پیسه دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پیسلا غوی حمایت وکي منګا مشه د ډېر ستونزې درلودل یو خو افغان میرمن هم عین مشکل منګا درلود ځکه چې ټول عین تجربه نه درلود یو خبر دا چې میرمن ټول باسواد راتللې امګه یو چې دا قسم درلود چې تقریبا هیڅ سواد نه درلود یادونه چې سواد درلود چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې په هدل یو معجزه ونه امکان درلود نه درلود چې پوشي اسانه خبرم دا وس چې بس سر کې وګرځي د په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رائے ورکونه او بل دا چې موږ یو ولو چې د پارلمان غړي مختلفو تنظیمو په کې هم وو، خو لکه پارلمان ته پیسې یو شخص راغلی وو، یو مستقل کاندید راغلی وو، نو دلته یو ډلیز کار نه و، انفرادي کار کېدلو. دا نو انرژي ډېر مصرفوي، مشکلات هم ډېر زیات وي، انفرادي اشخاص قانع کول هم یو لوی خبر ده. نو همدې خاطر کوم چې مې په هغه حد مې چې انتظار درلود او غوښتل مې معلومدار په هغه اندازه کار نه کېدلو، اما بیا هم فکر کوم چې برسره په دومره ستونزو بیا هم اقلا ما خپل مسؤلیت ادا کړی ده، نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولای.
د ازادي راډیو د ملمنه شینکې کډو خیل خبري اوري. په هر ځای کې یو جالب خاطره وی، یو قصه وی چې شاید ډیر خلک په خبر نه وي ورته جالب وی. لکه مخکې چې مو دې زده کړو په برخه کې اشاره وکړه، په ولسی جرګه کې داسې کومه خاطره در په زړه کېږي؟
ولسی جرګه د خاطراتو نه ډکه یو دوره وه، خو ځینې خاطرات د باسوادانو نه وې. د کنوانسیون د اطفال د حقونو نماندر په بملنی استادو کې موږ نشو کولای چې بدلون راوړو، خو موږ به یا تاییدول یا نه تاییدول. نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواد مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته هم ورسېدلو، نو هغوی په همدې کې هغه درلود، اعتراض درلود. بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبر هم دا کوله چې ښه، موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو. مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علایم پکې نه وي. نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده، دې مرحلې نه تیر شوی دی. د بلوغ علایم خو له 12 کلنۍ نه شاید ځینې کسانو په 11 کلنۍ کې شروع کړی وي، نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و، دا بیا طفل نه و. خو زموږ لپاره طفل هغه و چې 13 کلې نه یې پوره کړي. نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو، نو ما ورته وویل چې ښه جناب وکیل صاحب، چې ته دومره مخالفت کوې، فکر وکړه چې دغه طفل په 14 کلنۍ کې قتل وکړ، او هغه قتل چې یو څوک په 10 کلنۍ کې کوي او هغه یو څوک چې په 14 کلنۍ کې کوي، فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري، ځکه چې هغه دا 14 کلن ماشوم خو شاید هغه اراده یې ونه لري، خو دا دومره فکری لحاظ، د تعلیم لحاظ، د تجربې لحاظ، د هغه لحاظ، او بل هغه تغییرات چې د وجود کې راځي، هغه کشمکش د هورمونونو چې وي، شاید هلک پیغنه سي هغه دغه پایله محاسبه کې یو قتل وکړي. نو فکر کوئ چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي. نو بیا دې ویل چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دی وشي، خو تطبیقیږي دغه وخت چې د 14 کال پوره کړي. نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې د موږ باسوادو ځینې نارینه سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په 14 کلنۍ کې قاتل دی، باید وروسته د 14 کال نه بیا د محکمه شي. نو که د دې کس واقعا د جزا مستحق ده، نو بیا تطبیق ولا بالا اطلس به کوي، نو تا خو حکم هم د 14 کلنۍ کې چې دغه ماشوم دغه کوم وضعیت کې قرار لري تور باندې فیصله کوي. دغه وضعیت د محکمې په فیصله باندې هیڅ نه و تاثیر نه کوي. نو ډېرې جالبې خاطرې وي. مثلا دا قانون د اطفالو د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو، خو بهر وره رد شو، ګبرلتنه والا دا خو هغه نه دی پوره. زموږ وکیل صاحب باندې ځکه دوی قانون نه ویلي آخر ځله ولسمه ماده همدا وه که یو ماشوم 12 کاله عمر پوره شوی او 14 سنۍ پوره کړی، که دی مرتکب د جرم کېږي، ده باندې مثلا د مجازات کېږي، اما ډېره درنه جزا نه ورته ورکول کېږي. خو زموږ وکیل صاحبانو چې دا یو لست د مزاګانو ټول کړی و او دا قانون ردولو او دوی ویل چې دا خلاف د شریعت او تاسې هغه نه ده تاسې غواړئ دا له جزا نه برات پیدا کړي. نو باربار هم ورته وویل چې دلته خو لیکل شوي چې 12 کاله چې پوره وي که کوم مرتکب د جرم چې دا مجازات کېږي، اما هېڅ سر نه پرې خلاصېدل. تر اخره دا ویل چې تاسو خو نه غواړئ دا مجازات شي، الله چې 12 کاله نه به بعد هغه مجازات کېدلو خو دوی سر نه پرې خلاصولو یا زه نه پوهېږم دوی داسې حرکت نه کول. تر اوسه پورې ماته سوال دی چې ولې
د دیموکراسي په برخه کې ویل کېږي وایي چې دا یوه تدریجي پروسه ده. وایي په اکثر هېوادونو کې په اوله کې چې خلک د خپلو استازو په اهمیت نه پوهېږي چې استازه یعنی څه، د دوی لپاره یې څه ګټه رسېږي او که نه رسېږي، نو په انتخاب کې ډېر سر نه پسې ګرځوي. هر څوک چې چاچه چې رایه ورکړي خو کله چې پوه شي چې د استازي انتخاب د سم استازي انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځولی شي، بیا کوشش کوي چې سمو خلکو ته رایه ورکړي. تاسو ویل چې درې ځله انتخاب شوی، په ولسي جرګه کې کوم تغییر ولیدو؟ یعنی په هر ځل انتخاباتو کې تر ورتیر ځل بهتره خلک راغله لو؟
متاسفانه چې روسه چې ولیده چې او تعداد وکیل صاحبان شته دی چې خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا باعث تشویق دی او تعداد کسان است. زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي، ځکه چې وکیل سیاسي مسؤلیت درلود، جرمي مسؤلیت خو نه درلود، د خپلو هغه د دریز او د فکر هغه درلود مسؤلونه و چې باید بندي شوی نه وای یا پایګر د قانون نه وای شوی، اما د جرمي خو نه. دا چې حکومت ولې دومره سستی کوله او دوی ته مثلا مشکل نه جوړاوه، دا د فکر کوم دی به هم هغه شي. نو همدغه باعث دې شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولای شي همدغه وضعیت نه دوی استفاده وکړي، کېدای شي د خپل روابط او د خپلو امکانات نه پوره ګټه اخیستې او زموږ خلک هم بې هغه نه چې محاسبه وکړي دي و وړې توفې دي او یو مقدار لږو پیسو په بدل کې دوی یو کس ته 5 کاله لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دوی ته صدمه ورسوي. نو دا د ولس د پوهاوي د کچې ټیټوالی هم باعث دې شوی.
بله،
دا فرصت طلب انسانان له دې فرصت استفاده وکړي او متاسفانه هغوی افغانستان ته سلامه ورکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډېر شمېر افغانان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غړو په شمول لاړل، مهاجر شول. تاسې هم لاړې له وطنه، اوس په کاناډا کې اوسئ. ژوند مو څومره تغییر شوی دی؟ د اوسني ژوند په اړه زموږ خلکو ته وایست ژوند څنګه دی؟
خب معلومدار هر څوک چې له خپل اصلي ټاټوبي نه بې ځایه کېږي، اول خو د یو نوي محیط سره عادت کول د خپل یو وخت غواړي، خصوصا په لوی عمر کې بیا د تغییر د عادت هم په ډېر اسانۍ باندې نه وي. دوم داسې مثلا ډېر کم عمر کسان سي جي سي خو هغه مکاتب او نورو وګړو ته ځي او خورا مصرفېږي، اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډېر زیات جالب نه وي، خپل وطن نه لري. ته بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی، خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري، که هغه د اقتصادي لحاظه دي او که د سیاسي لحاظه دي که د امنیتي لحاظه دي. طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې ځان ته صدمه ورسول او ولس او د وطن ته. په زمان کې هغه یو تعداد کسان هم چې بیرون دي متاسفانه د نورو په لمسون یا خپل هم داسې د مریض افکارو خاوندان دي، حتی ازمی کوشش کوي چې د افغانستان یووالي ته، د افغانستان اتحاد او اتفاق ته راتلونکي ته صدمه ورسوي. جالب جنرال علي غلط تبلیغات کوي، کله افغانیت باندې مني، کله د افغانستان نوم نه مني. زه فکر کوم دا هیڅ د افغانستان په ګټه نه دي. همدغه باعث دی کېږي چې د افغانستان دښمنان له همدغه فرصتونو استفاده وکړي، موږ لاسره تقسیم کړي. الان چې موږ یو ولس یو، یو ملت یو، او د یو افغانستان لپاره کار کوو چې باید ټول افغانان مثلا دغه ته لومړیتوب ورکړي. شخصي غوښتنې یو طرف ته کېږي، نو دغه پراګندا غوښتنې او د کله کله نادرستې غوښتنې بې اتفاقي داخل د افغانستان کې د بحران چې روان دی، دغه باعث دی کېږي ستاسو کار چېرته اوسېږي تاسو په آرام نه یاستئ.
څومره هیله لري چې وضعیت به بدل شي او بیرته به خپل وطن ته لاړه شي؟
امیدواریم چې د افغان ولس په وړاندې سخت زیان ختم شي، خصوصا د افغان نجونو او مېرمنو په وړاندې حق کار پیدا کړي، حق تمثیل پیدا کړي، حق سفر پیدا کړي. نو که څه بدلون راشي په دې دریځونو کې، نو بیا همدارنګه استخبارات نور د گرفتاریان هم بس کړي، ځکه چې ولس حق انتقاد لري، حق نظر لري. که ولس انتقاد ونه کړي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي؟ نو زه فکر کوم چې ولس نه ټوپک راخیستی او نه یې ټانک راخیستی او نه تیاره لري. نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وکړي، نه داسې مثلا استخبارات گرفتاره کړي، شکنجه یې کړي. همدغه مثال نه که لاس وخت کړي، زه فکر کوم چې بیا خو مبارزه ده، تاسې کولی شي چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري، مختلف سیاسي نظر ولري، په عین وطن کې هم اوسېږي. نو دغه سختر زیان نه که طالبان لاس واخلي، فکر کوم زیات تعداد کسان به بېرته راسي خپل وطن کې به وي.
ډېره زیاته مننه.